د کرخی په غاړه.
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین ګوندلی سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو په داسې حال کې چې په خوانیو قبایلي سیمو کې د امنیت وضع خراب ده، د پاکستان د فوج مشر جنرال آصف منیر د اگست په اوومه نیټه باندې د پېښور په بالاحصار کې د قبایلي سیمو د ځینو مشرانو ته وینا کړې ده. د غاړه باندې یو جرګه را جوړه شوې وه، یوه غونډه وه، هغې ته خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې نوموړي ویلي دي چې وسلوال د ترهګرو بریدونو په زیاتولو سره غواړي چې د جوړجاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي، خو له دوی سره یوازې دا لار پاتې ده چې د ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. تر اوسه تحریک طالبان پاکستان د جنرال منیر د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر وخت کې د پاکستانی ریاست له استازو سره مذاکرات کړي دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پخوانی حکومت د کال 2020 په وروستیو کې دغه مهال د فوج د مشرتابه سره په سلا له تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وې چې منځګړیتوب یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړی و. جنرال آصف منیر جرګې ته په وینا کې دام ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې کوم پرمختیایي هلې ځلې دي دا په ګړندی کولی شي او دغلته به د کارونو د منظم کولو دپاره یو ځل بیا فاټا سیکرټریټ جوړولی شي. دا او د دې سره تړلي نور موضوعات دي، خو زمونږه چې کومه بنیادي نقطه ده هغه د دغه سیمې امنیت دی، نو په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به په دې خپرونه کې له باجوړه سیاسي ولسي مشر مولانا خانزیب صاحب برخه اخلي، له وزیرستان به را سره خبریال او شنونکي رسول داوړ راځي، هم د وزیرستان نه به را سره پخوانی د اسمبلی غړي میرکلام وزیر او د مومندو نه به را سره د قانوني چارو پو او د قبایلي ضلعو چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغې یو مشر اجاز مومند هغه به هم راځي. رازو زمونږ دغه موضوع ته په دغه موضوع باندې ما څو شېبې وړاندې په پېښور کې د خبریال او شنونکي رفت ورغزي سره خبرې کړې دي چې د دې جرګې څه اهمیت و، په دې جرګه کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې وشوې او آیا دا جرګه یوه نماینده جرګه وا، یعنی د قبایلي ولس نمایندګي کوله او کنه. نو راځي چې په دغه د رفت خبرې وورو، بیا راځو خپل باس په وړاندې وو.
ګوره دا دغه شان خبرې خو دا چې کله دلته د دې کال په شروع کې دا پولیس لاین پېښور کې چې کومه برج شوی وو هغه ډېر غټ برج وو، د اتیا نه زیات پولیس والا پکې شهیدان شوي وو. هغه ټایم دلته پېښور کې چې دی دا یو ډېر های لیول میټینګ شوی وو چې پرایم منسټر هم پکې وو، د آرمی چیف هم، ګورنر هم، ټول چې اهم واکمن دغه ټول پکې وو. هغه میټینګ نه پس دا فیصله شوې وه چې دې نه پس موږ لکه دا ٹی ٹی پی سره بره راست خبرې نه کوو، دا خبرې موږ اول امارت اسلامي افغان طالبانو سره کوو. بیا دا چې دا نیشنل ایکشن پلان یا هغه نیب چې کوم وو هغه دا به موږ بیا مطلب لکه ریوایو کوو، هغه چې دی مطلب لکه بیا به هغه تحت کروانې کوو، دې کې نور مزید تبدیلیانې به راولو. نو هغه نه پس بیا موږ چې دی لکه هغه تقریبا شپږو اته میاشتې پوشوي. نو هغه ټایم چې دې لګي کروانې خوش وي موږ وکتو چې دا لکه مروت کې یوزي بل ځي کروانې وشو، خو نور به بیا هغه نه پس چې دی خاموش شو. اوس دا بیا چې دې مغه شان یو خبره وشوه او پرون دا دغه خبره بیا پکې ریپیټ شوې، خو دا خبره دې چې لکه دا نوې تنظورې دا دی چې دا کم جوب کې برجونه شي وو په بلوچستان کې دا دوه درې غټې غټې حملې وشوې، نو هغه نه پس دا خبره وشوه. نو اوس راتلون مطلب لکه په ګراوند باندې موږ داسې سخکاري کې نه چې دا څنګه به د پدې چې هغه د ټي ټي پی کمې حملې دي راخو مسلسل روانې دي، نن سهار دوه حملو ذمېداري اغستې تر اوسه پورې او دا شان روزانه چې پرونې کړې دي. وروسته جولای میاشت کې هغه تقریبا دوه کم سل حملو ذمېداري اغستې په دا ټول میاشت کې، نو هغه خو روانې دي، هغه چې دي بردونه خو روان دي.
دی خود ٹی ٹی پی نو مخلی تحریک طالبان پاکستان د نړیوالو د سره مذاکرات کول او سوی جمع مذاکرات نه کو او د دې سره سره به عدالت نوري ډلیم دی لکه داعش اسلامي دولت چې کوم خراسان ډله دا او هغه په باجوړ کې دادي غټ بریت کړي دي، نو دغه باره کې خاموشي دغه باره کې سینو وي سپادي سیمه هیته ناراضي دا ولي.
او بالکل هغه پاکستان چې دی شروع نه د داعش والی سره چې دی دا ډیر عجیب غنی پالیسی دا موږ ماته یاد شي چې دا 2015 کې چې کله د داعش چپټر اناؤنس شو په خراسان چپټر په افغانستان کې, نو هغه ټایم موږ پاکستان کې چې کوم واکمن و چودھری نثار, هغه ټایم د انټیریئر منسٹر و, ما ور سره انټرویو کول غوښتو په دې ایشو باندې, هغه بالکل انکار وکړو چې دې باندې خبرې نه کوم.
جی
دې اندغه شان پرویز خټک هغه ټایم وزیر اعلی و, هغه سره موږ وخت هم واغستو او چې کله ولا پته ولګي چې موږ داعش باندې خبرې کوو, نو هغه بالکل چې دغه انکار وکړو انټرویو نه, نو هغه ټایم خو پاکستان چې دي شو هغه وخت نه چې دا خبره بالکل زیرو ټالرنس خبره کوي چې دا داعش حوالے سره زموږ چې دي بالکل صفر برداشت پالیسی دی. خو دلته اوس دا تقریبا لکه پہلا ځل عمران خان صاحب دور کې تقریبا دوه کاله مخکې چې دلته او آی سی میټنګ شوی, او په هغه میټنګ کې پہلا ځل عمران خان صاحب د داعش نوم اغوستی و چې دا غټ واکمن سړي په پاکستان کې کله د داعش نوم نه اغوستی, هغه دا ویلو چې هلته نه دا کسان را روان دي دلته پاکستان ته. هغه نه پس بیا یو داسې بیانیا یو داسې نریټیو په پاکستان کې جوړ شو چې دا خو مطلب دی د ٹی ٹی پی نه زیات خطرناک تنظیم, او دا چې دې موږ تر راتلونکو وخت کې ډېر خطر په خیده شي, نو دا زموږه ایجی شه دا چې دې دا خبره دا په ریکارډ باندې پرته ده, دا زموږ مجتمع کې کړی و چې دا داعش چې دا د ٹی ٹی پی نه زیات خطرناک دی, خو نور خبرې نه شیر کی چې دا چرته دي او کمزي کې دي, دلته سمر کوځو نشته دي نشته دي, دا وخت تر وخت چې دا غټ غټ بردونه وشي دا مطلب دا خبر نه کی کله نوم نه دي, خدا خبر کوي چې اور ډیر غټ تنظیم دی, نو دا دی باندې بالکل چې دی لکړه تر اوسه پر موږ نه پوي چې دا دا څه دغه دی, دا څنګه پالیسی دی,
دا جرګه چې وا دا د سمره نمائنده جرګه و سمره د ولس استاد جرګه و, دا چې خلک دا نیو کوم کوي باز خلک چیرې دي کې خزنه حکومت په لوا مشران دی رو غوړي خبره وتو کې یو پی آر ایف آر ٹی او بیا په میدان باندې عملی اقدامات نکي, نو تاسو څه وایئ په دې باندې؟
نو ګور دی جرګې ته خو میډیا والا چې دی نو انوایټ کړی, خو ما چې دی خپل چې معلومات کم کسان پکې مشرانو قبایلی مشرانو نا غو سره چې معلومات کوه, هغه دا و چې دا ډېر مهمه جرګه وا لکه دا چې د ټول قبایلی سیمو نه مشرانو پکې او د سیاسي جماعتونو الته چې د قبایلی سیمو کې دا غو کوم نمائندګي دا غو غړي وو, هغه ټول سیاسي جماعتونو کسان پکې وو, بیا د دې سره چې دا لکه دې ته مونږ ویلو چې دا یو نمائنده جرګه وا, او بیا الته کې دا تقریبا دوه ځونی میګنټه د کول دیو قبایلی مشر چې جرګې کې موجود, هغه ماته دا و چې تقریبا ځونی میګنټه مطلب مونږ په دهشتګردي په سره غره باندې خبرې وکي, او آرمی چیف آسیم منیر سر چې دی هغه ډېر په لکه په ډېر تحمل سره دا خلکو بعض شخص وویل چې دی هغه مطلب ډېر په تحمل وور دی, او بیا هغه لکه نمبر په نمبر د ټولو جوابونه ورکونه, او یو لاس سره وایي چې لکه ډېر خو جرګه وا.
خبریال او شنونکو رفعت ورغزی او چې زموږ سره خبرې کولې وروډونکو تاسو خبرونه اوري د کرخه په غاړه, او نن مونږه باس کو چې د اگست په ومه د پیښور په بالایسار کې کما د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه شوې ده, دغه جرګې ته د فوز مشر جنرال عاصم منیر وینا کړې ده, په دغه وینا کې نوموړي د اعدام کړې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د نامنې د پراخېدو سبب دی, په دغه اړه د فوز په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې په بریدونو کې د افغان وګړو ښکېلتیا د سیمه ییزې سولې لپاره ښه نه ده, تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو تور پورې کړی وو چې له افغانستان وسلوال ورزي او هلته حملې کوي, خو تحریک طالبان پاکستان د اګست په شپږمه په خبر پاڼه کې وویل چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي, او دې ډلې ادا کړې وه چې د پاکستان چارواکي د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په افغانستان پړه اچي. همو سره یو اوریدونکي دي, سلامونه جی, په خیر؟
سلام ته, وعلیکم السلام. جی بالکل, مننه بنری صاحب, خوشاله اوسېږي د وخت را کول مونږه, مننه, تشکر یم. بالکل بنری صاحب, خبره مې دا کوله چې جرګې خو وار په وار په وزیرستان کې په امن باندې په هزار ها وې نه اوسول جرګې, خو شاته هغه نتایج نه راوتل چې دا نه امن راغی, او ورسره نه داسې د خلک عمل کمیشن چې صبر ته وایي, یعنی اتفاق اتحاد هم ځان راغلی خو نتایج نه راوځي. بنری صاحب منمانو کا راغلل په ډاډه سوې چې یاره دا مخې به نتایج ولې نه راوځي چې باید امن راشي, ورسره خلک خوشاله شي, ورسره اتفاق اتحاد راشي. آشا د هپراژو
دا بالکل بنیادی نقطہ دا چې دین وړاندې جرګې شوې دي, سیاسي مشرانو هم کړې دي, حکومتي هم کړې دي, فوجي مشرانو هم کړې دي, جرګې وشي, اعلامیه خپرې شي, او پاغي باندې عمل نکېږي, او په دغه سیمه کې د امنیت وځ چې دنو دا ورسته روزه خرابېږي نو په دې به خبرې کوو او په دغه موضوع باندې دغه جرګې په موضوع باندې موږ سره زموږ همکار غلام غوث د پیښور نه موږ له معلومات راکې راځي چې دغه راپور وورو بیا راځو مېلمنو سره خبرې کوو.
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپل زیاتې شوې او فعالیتونو د لاري د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي خو د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه بغیر بل کوم لار نشته. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر دا خبره د اگست په ومه نیټه د پیښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلی جرګې ته په وینا کې کړی ده. په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر د خولې لیکلې شوی دی چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوې ترهګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي خو د ترهګرو لپاره له دې بغیر بل کومه لاره نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملداري ته تسلیم شي. د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینون کې شمس مومن نه پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یوه پالیسي وګڼو چې ګنې د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل
تر کومه حده پورې چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو ګروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي زما په خیال د دینه پس د ډیره واضحه او دو ټوک پالیسی ده. یعنی دا په زړه پالیسی باندې ګزبدویم چې یو انډایرکټ تنقید هم دی هغه چې کوم کوششونه شوی نو دا بالکل داغینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخیستل دي یا بل نوې پالیسی چې دین هغه انټروډوس کول دي. نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلاړ شي بلکې هغه وی چې سرنډر نه علاوه دا هغوی سره بل هیڅ قسم لاره نشته دی. نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتی سیکیورټی ادارې به یقینا چې په امتحان کې دي د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی نو زما خیال نه لري نه مخکې چرری به و.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشې شوي وو نو هم په هغې وجه اوس مهال د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته. زما دا خیال دی چې دا د کومه خبره کړې ده نو تش د خبرو د نه کولو نه نه کیږي. په کار داری چې جنرل فیض او بیرسټر صیب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستي وو چې کوم خلک راغلی دی هغوی سره به سکي غټه مسله دا ده. هغه اوس هم په ټول خیبر پښتونخوا کې خواره دي او هغوی وخت په وخت باندې ترهګیری کوي خلکلی خبر اترو خو نو زیاد چکم دی ضروری داره چې دی به دغه خلکو سره سکی.
په بالاحصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خاوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترهګرو د شبکې له منځه وړلو لپاره هر لاره چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لارې دا معامله حل کړي.
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د ٹی ٹی پی سره خبرو وکړو ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیغ په نیغه افغانستان سره خبره کول پکار دي او دا ډېره اوږده معامله ښکاري. دا داسې نه ده چې موږ به صرف ووایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی خو د پاکستان اوزه یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبره وکړو نو دا به ټیکي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمېدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلې ده خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تېره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمیدلو پورې به امنیتی ځواکونه د ترګرو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
غلام غوث د پېښور نه معلومات راکول. دا وخت راسره له باجوړه نوموړي سیاسي او ولسي مشر مولانا خانزیب صاحب د ټلیفون په کرخه دی. مولانا صاحب تاسو ستړي مشي ویم په خیر؟ ډېره مننه جی، ډېره مننه. ما سره جی د قبایلي پخوانو قبایلي سیمونه خبریال او شنون کې رسول داوړ صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. داوړ صاحب تاسو هم ستړي مشي ویم.
مهرباني، شکریا، ډېره مهرباني، ثانک یو،
ډېره مننه. مولانا صاحب، لومبه پښتنه ستاسو نه دا سیاسي ولسي قومي مشر یې د باجوړ دغلته جرګو کې ولسي غونډو کې برخه اخلي. پرونوم یو جرګه شوې ده په بالاحصار قلعه کې د فوج مشر ته وینام کړی ده او دیم ویلي دي چې یاره مونږه تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ مذاکرات نه کوو او دا د چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلتا ترهګری کوي. نو په دې جرګه باندې تاسو تبصره دا یادې سره چې د سیمې د کم امنیت ستونزه ده، د دې په هواري کې به څومره مرسته وشي؟
ډېره مننه بنیری صاحب. پیښه چاپیریال داسې دی چې کم د پښتونخوا صوبه ده یا کم چې د پښتونخوا نوې ضلع دي، نو دلته کې اړې ګړې د څه وخت نه په زیاتېدو باندې دی. دلته د بدم نه پېښې دا په تسلسل سره مخ راځي. پرونی جرګه یا بله جرګه، بله جرګه زما په خیال باندې دا جرګې هغه اهمیت نه لري یا هغه سنجیدګي په دې جرګو کې نشته چې کومه په کار ده، ځکه چې مسله چې کومه ده د مسلې په اړه باندې د پاکستان د ریاست یعنی هغه اخلاص نشته تر اوسه پورې چې دا مسله د بنیاد نه ختمه شوې وي. مسله په دې باندې نه ختمیږي چې یاره په جرګه کې یو طرفه څوک د زور او د ځواکونو او د جبر او د قوت د استعمال دړکی ورکی یا ناس خلکو ته په داسې انداز باندې خبر کی چې هغه د مکالمې چې کوم هغه انداز دی د خبرې د حل دپاره د جرګې چې کوم دود دی هغه په کار دی چې مخې ته راوړل شوی وي. یا زمونږ کوم قبایلي مشران دي، ولسي مشران دي، سیاسي مشران چې د هغې تجاویز په هغه شکل باندې اوریدل شوی چې د مسلې حل څنګه راوباسو. د مسلې حل په دې کې پروت دی چې دا مسله د ولسونو ترمنځ نه ده، دا جګړه چې کومه ده د ډیورنډ په کرخه باندې دواړه خواو ته آباد د ولسونو ترمنځ نه ده. ولسونه ښکیل دي په دې جګړه کې. دا جګړه د ریاستونو د غلطو پالیسونو پیدا ده او بیا په ځانګړي توګه د پاکستان دننه چې کوم دی د دې مسلې د حل لپاره ګامونه دا د پارلیمان لاندې اخیستل پکارو، پورته کول پکارو. همیشه لپاره د جرګې کړي دي، د جرګونو مرکل شوی مذاکرات او د معاهده او د تړونونو څو وخت پس بیا ناکامۍ لیدلې دي، یو بل جنگ پکې مخې ته راغلی. منګ دا وایو چې په دې وخت کې د 15 اگست 2021 نه په دې ټوله منطقه کې یو صورتحال نوی راغلی دی، یو بدلون نوی راغلی دی. دغې نه وړاندې خو به ډېر شکونه او اعتراضونه د پاکستان د اړخ نه کېدل چې افغانستان کې هندوستان ناز دی او کونسلیټ دی او دا دی او دا دی. ور دې نه پس خو دغه اوسنی چې کوم حکومت دی د پاکستان ریاست د دې ادارې دی ډېر خوشاله او ډېر خوشبینه هر کله دی ته ویلو. دا سوال پورته کیږي چې پکار دادا چې د افغانستان د وسنی حکومت سره ډیر پسنجیدګۍ سره ناستی وشي او د دې مسلې چې کم د حل بنیادونه دي یا دا مسله چې د کم بنیادونه او حقیقتونه نه پیدا ده په هغه لاملونو باندې خبره پکار ده. جګړې مو شل کاله خدای پوزي اپریشنونه مکړه، دا وطنونه هم پکې تباه شو. د نورو جګړو تزینو د نورو جګړو نتیجه پیدا ولسونه تباهی ته تلل دي. د ریاستونو ترمنځ خبرې پکار دي او په دې ته پوس پکار دی چې پرون کومه جرګه کېدله دغه جرګه ولې وشوله، ولې ناکام شوله. د ناکامو خلکو یا د هغه خلکو نه د ته پوس پکار دی چې راغې په نتیجه کې یو بل جنگي صورتحال سره خطه مخامخ شوه.
دی باندې نورم خبرې کوو. داوړ صاحب، تاسو هم دغه چې سیمه کې مهرباني چاري دي پغې نظر ساتئ. ډومبه خدا دې چې دا جرګه څومره نمائنده جرګه وا، څومره د قبایلي ولس استازیتوب کوو. دوی مدار چې دینه مخکم جرګې شوې دي او اعلامیه جاری شوې دي بیا په سامل نه دي شوې، نو د دې جرګې نه څه امیدونه شته کنه؟
د سیده ډیره مننه مهرباني چې زر بیا زبا پرشن نه مخ کې جرګه شوه او شمالي وزیرستان په گورنر هاوس کې. نو خلک ډیر پر امید او دوه ورځې پس هغه نه پس زر بیا زبا پرشن شروع شو.
جی
بل نن سبا خلک دام ویل کېږي چې یو طرف ته د جرګې سره قانوني حیثیت څه ده چې دومره اعلی چرواکی راغون شي او هغه جرګې په صورت کې دومره غټه معامله حل کوي او هغه جرګه هم داسې جرګه وي چې د هغې علاقې خلک تتا دغی تایید حاصل نوی، ځکه چې د پرون جرګې نه پس ډایرکټ فورن بیا په رزمک کې چې کومه جرګه ناسته ده هغې بله جرګه ورپسې وکړه او ویل چې څوک چې ورغلي نه کسان دي هغې ته به مونږ جرمانې ورکوو هغې ته به سزا ورکوو دا ولې تللي دي. نو چې کومې هغه علاقې دي چې لکه په کومو علاقو کې مسله ده هغه خلک یو طرف ته چې دا راغلي خلک تي ورنه د ملکانو دلته کوي بلکې دې ته خو داسې میل کېږي چې دا مراد یافته خلک راغونډ کړي او هغې مخې ته کینه وي او بس هغې نه تپوس ډیر نه کیږي بس هغې ته خپله خبره وکړي او بیا وایي چې کامیاب جرګه وشوه او په هغې کې دا خبره وشوه. خو بهرحال پرون چې آرمی چیف کومې خبرې کړې دي هغې په خپل ځای ډېرې لکه یو قسم ورته ویلی شه چې دو ټوک خبرې دي. خو د دې په دغه شان جرګه کې کول چې هغې ته د هغې اولسونو تایید هغه 100% حاصل نه وي نو دا به لاس راوړنې نه راوړي په مستقبل کې لکه اوس نه په دې باندې تنقیدونه هم روان دي او بل په خپل هغه شمالي وزیرستان کې بل جرګه ورپسې فاسېدلې ده هغې نه تپوس کوي چې ته ولې تللی هلته. خو ما تا ته ویلي وو چې ته به د کرنل رینک نه بره یا اسسټنټ کمشنر رینک نه بره خلکو سره ملاقات نه کوې. نو اوس دې صورتحال کې ته خپل سوچ کوه چې دا بس لاس راوړنې راوړي.
صحیح ده. دې باندې نور هم خبرې کوو. خو مولانا صاحب نه لږ اورو. مولانا صاحب تاسو خپل دې خبرو کې ذکر وکړو چې ډېر لوی لوی فوجي عملیات شو مذاکرات مو شو د هغې په باوجود هم د امنیت وضع چې ده نه خرابه ده او په باجوړ کې د یو ډېر لوی المیا راوړاندې شوه مطلب دا چې درې شپېته څلور شپېته کسان پکې ووژل شو. باجوړ کې دا حالات ولې دې حد ته ورسېد؟ څه داسې کمزوري دي تاسو د سیمې اوسېدونکو په توګه تاسو ته کوم ځای کې کمزوري ښکاري چې د هغې په نتیجه کې دار سوف؟
یعنی کمزوری خو کمنګ غینو کنه یا د باجوړ صورتحال دا کم بیل داسې صورتحال نه دی د نورې پښتونخوا نه کتا سو غوري او دلته کې کمی پیخي چې کمینس ترازی نه بالکل زمنګ چې کم جنوبی ازلا دی نو باغې کې خود امروزه په بنیاد باندې داسې بریډونه کیږي چې بالکل تویل تک یو جنگ روان دی داسې کیږي. باجوړ سوات او داسې ما چې کم دا ام د پښتونخوا برخه ورو دی جنگي حساسیت سره چې کم دا تړل شوی دا او د دې سره سره د جوړ په دې خاوره باندې یعنی څومره چې را 15-17 ساله پوځي عملیات دلته وشو دلته جګړې لارې دلته سختۍ رالې نو د باجوړ سیمه هم د دې هر څه داسې یو مرکز یو هب پاتې شوی دی چې یو خدا په ډیورنډ کرښه باندې نږدې پرته ده. بل لوري ته د افغانستان چې کوم د کونړ سیمه ده هغه لګېدلې ده. د هغې سره سره زمنګ بله بدبختي په دې کې دا جوړه ده چې زمنګ د افغانستان او بیا د منځنۍ اسیا په لور تجارتي لارې دي نه واپس گاهي کنډو د لیټۍ کنډو شان تاریخ لاری دا لاری د شل کال نه تړل شوې نو بالکل دلته یو تیار جوړ کړی شوې ده مسلسل یعنی داسې یو 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 جنگی صورت حال چولسم پیر کې خپل کړی شوې ده. زما په خیال باندې په دې وخت کې بالکل د جرګې غو روایتي کردار هم د مېز نه تللی ځکه جرګې مونږ ته لاس راوړل نه شي کولای. دا جګړه قبایلی جګړه نه ده یا د ولسونو جګړه نه ده چې جرګه پکې ورواچول شي او مسله حل کړي. دا مسله ډېره لویه ده ډېره ستره ده. دې لپاره چې بیا کمی غلطي کیږي د پاکستان دا چې دلته کې پارلمان ولس د ولس نماینده خلک چې کوم دی دا د پامه غورځول کیږي. روایتي جرګې روایتي ملکان روایتي مراتب ته خلک را مخې ته شي او هغوی په بندو کوټو کې پیسلې او جرګې وکړي بیا سبا هغه ناکامي چې ناکامي نو بیا د چا نه تپوس نشي کولی. د پښتنو د جرګې دود دا دی چې دې به یو پیسله وکړه دې به بیا د پریخ نه تپوس کولی شو. ځکه موږ وایو چې دا جګړه د ریاستونو دا ریاستونه زورور دي نو زمونږ دا روایتي جرګې دا د تجویز د حد او په دې کې راتللی شي تایید دې اخیستلی شي تا ته یو لاره او ګامونه به د مسلې د حل لپاره ریاستونه علي چې ریاستونه کردار نه ادا کوي نو د نړۍ اخوډب هم دلته رواني سمراجي طاقتونه هم په دې منطقه کې غرضونه لري او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دام د یو بل سره جوړ نه دي. په کار داره چې دا ګاونډي هیوادونه کینی دي یو بل سره د افغانستان پورې چې د دې په منځ کې لومبه اعتماد راشي لومبه اعتماد رانشي نو دا ټوله منطقه چې کوم ده به نور هم د یو سیاسي اړیګړې او یو بل بدبختۍ سره مخ کیږي.
مولانا صاحب تاسو نه خیره پښتنه کومه وغه دا ده چې د فوز مشر ویلي دي چې مذاکرات به نه کوو دا خلک به چې دي به قانون منی که قانون نه منی به موږ د منځه وړو مطلب موږ به اکشن نه لونو. که فرض که سبا سه اکشن کیږي یا فرض که فوزی عملیات کیږي په دې سیمه کې دا خلک به طبیعت تیار شي د تیر وخت په شان؟
بالکل پښتون ولس چې کم دی دا ان خپل کورونو ته نور تیار دی چې دا پری دی نه دی ته تیار دی چې د پښتنو کورونه ادیری بازارونه دی بمبار شو وران دي شي او همدغه وجه ده چې بار بار دا اعلانونه شوی دي چې رمنګا زور کو منګه زبردستی کو منګ په پوځي اپریشن باندې مسائل حل کو او دغه څه نتیجه نه دراوړي چې دغه څه نتیجه نه دراوړي په ډیورنډ کرخه باندې ازغن تارونم دی راغلي تجارتی لارې بندې کړي خو چې به مسله نه حل کیږي دلته د ریاست ناکامی رااله د ریاست د ادارو ناکامی رااله په کار داده چې دای په خپل ناکامۍ باندې غور وکړي په زیاده دی باندې چې ولسونه نور جنگونو تباہی ته ورواچي
ډیره مننه کوم مولانا صاحب تاسو د وخت تاسو وخت وېستو مو سره خبرې وکړې ډیره مهرباني جی ډیره مننه تشکر ډیره مننه داوډ صاحب په دې خبرو کې یو خبره عجیبه خبره دا وا چې کوم د فوز مشر کړي دا وغه دا کړي دا چې هغه ذکر کړي دي د قبایلی زلو د مدنیاتو د مدني وسایلو او به دام ویری دي چې د دې معاملو د حقولو د پاره با مونږه فاټا سیکریټریټ دوباره جوړو نو په دې سره د عمل له دا خبره د ولې کړي دا څه مطلب دی ځکه چې دا خو مطلب دا دی چې دا سیمې په صوبه کې شامل شوی دی او د دې خپل سیکریټریټ دی خپل گورنر دی خپل وزیر اعلی دی
در اصل ښکاری دا سي چې الریډي بلدیاتی نمائندگان شته نو هغه ته د یو خدا دی چې وزن نور کوي دغه په ځای باندې هغه مورات یافته ملکان را وغوړي او هغه نه تپوسو کې بلکې تپوسم نو کې هغه خپل فیصله سناو کې او هغه بیا په میډیا راولي چې هر دا فیصله وشو یو دا دی چې کوم خلکو منتخب کړي کسان دي هغه تعمیت هم نه ورکوي هغه ته فنډینګ هم نه ورکوي هغه په کار هم نه راولي دغه شان چې کوم د دوی سیکریټریټ وایي چې نوې سیکریټریټ په جوړو او بیا په دې کې 118 ارب روپۍ چې کوم دي ترقیاتیا به لګو بل دین علاوه زم از لکه چې پولیس کوم درې باندې سلویش منسوبې دي هغه ته 7 ارب روپۍ وایي چې لاګت ته اب هغه په لاګت سره به مکمل شي دغه شان نور خبرې دا کړي چې سلور باندې 50 زیر تعمیر منسوبې دي په غیوانه به کار روان شي خو بهرل خلک بیا په دې کې دا وایي چې لکه دا ډیولپمنټل کارونه دي د حکومتونو سره کار لري په دې باندې نیوکه ډېرې کیږي چې آیا تاسو ډیولپمنټل کارونو طرف ته توجه زیاته ده د امن په طرف توجه تاسو دومره ولې نشته ځکه چې بیا خلک دا نیوکه کوي چې د دې په ذریعہ باندې چونکی د اربونو روپۍ دي په دې کې پیسې ده او بل چې کوم جنگ دی چې کوم د وجه خلک روزانه اوس پرون په شمالي وزیرستان کې درې واقعات وشول یو خودکش شو شوبل سی ټی ډی ال کار په نخښه شوبل ورپسې یو ټارګټ کیلینګ والا کس سو شو د جیای کس وا زخمی شو نو د درې واقعات په یو ډیسټریکټ کې کیږي واغیم غټ غټ واقعات کیږي دغه شان کله لکی مروته او ټانک ته او ډیر اسماعیل خان د جنوبي وزیرستان د علاقو کې خو زیاتر چې موږ ګورو نو الته کې پکې आवाज راځي زما
جی جی ما وخت دی بالکل
چې سم وګورو دا لکه خو مکمل توګه لکه مزیګر ټیم چې شي چک پوسټونو نه خلک را پاسي او هغه خالی شي خلک دغه سه لکه د شپې خو بیا حکومت ته حکمرانی بالکل ختم شي او دا ورځ صحه ته پوری وی خو هغه هم په یاره ترغه باندې نو حکومت لا دا ولز دا وایي چې حکومت لا په کار دی چې دوی ډیولپمنټل کارونو نه هټکه دوی په سکیورټي باندې یا په سیفټي باندې خلکو په سیفټي باندې یا د خلکو ته امن ورکولو باندې توجه وکړي بارډر باندې چې څومره باړ لګیدل شوی دی پربونو روپۍ لګیدل دي اوس خلک دا سوال کوي چې کدا ترغاګر راوړي نو کوم طرف نه راوړي دا داوا د افغانستان نه راوړي نو په بارډر باندې پته نه شي باړم لګیدل دي نو یې ساری کنه نو دا خبرې به قاعده کیږي دا خلکو دا اوس نه پټيږي سوشل میډیا کې اوس دا خبرې وقتن فوقتن کیږي او کته دغه شن جرګو په ذریعہ باندې سترګو کې رانجا چوي د خلکو چیره نه مسله د سه حل کیږي په دې باندې مسله نه حل کیږي چې دا شان یو 200 کسان راغوند کې او هغه مخ ته خپل تقریر وکړو چې بس مونږ به دا کوو چې څه کوي کوا کنه
ټیک
ده سمره پرشنې وشوې په زربیا زب وشو راه نجات وشو پلانې وشو بیا درغلم مختلفه پرشنې وشوې صحه دې راوي استلو وجه دا دی چې عوام ځان سره کا عوام ال استا سره وی چې ستا اکشن اوميني چې هغه وو ګوري چې یو کې حکومت سنجیده دي فورسي سنجیده دي هغه اکشن اخلي هغه ترهګرو خلاف یا دهشتګردو یا چې هر ستنو مرکوي د هغه خلاف کاروایی کوي اوس خو دی وایي چې دا بس ډیولپمنټل کارونه ته بلکې اوس د شمالي وزیرستان کې د ګیس معاملې راغلي دا خلک وایي چې دې ته اوس چل جوړ شوی دی بیا دغه شان د نور مدنیات چې کوم دی وایي چې ډیر یې ستلو ته چل جوړ کړی شوی دی نورې سم نشته دا ټول د خلک کلاو خبرې کوي په سوشل میډیا کې نو د دې د مخنیوي لپاره دغه شان مرافقته ملکانو په مخ کې تقریر کول نه دي مسلې حل دوی سره شتا خو کوړی
ټیک ده ډیر مننه کوم دا ورته تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې ډیر مهرباني
ډیر شکریہ
ډیر مننه جی ډیر مننه د خبرونه په دویمه برخه کې را سره اعجاز مومن ایډوکیټ صاحب او میر کلام وزیر صاحب راضی خود دې د مینا رستو
غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم نو سرکار جیستانا سخورم سرکار جیستانا سخورم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم سرکار جیستانا سخورم نو سرکار جیستانا سخورم پکا ما گونا وجنے خزانے تخوری کا زخرم چمرگی لرمی بیائی پخندازان پہا غخرم دست خور نظام دلاسا نخرم 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 وقت دمرا مولت را کا زدا ٹول سلی خوار خرم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم سرکار جیستانا سخورم سرکار جیستانا سخورم
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال راډیو سره ملګری شئ
مشال ریډیو ته اوریدونکو خبرونه اورئ د کرخې په غاړه دا وخرا سره له وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي میرکلام وزیر صاحب د ټلیفون په کرخه دی وزیر صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسه
نو جرګه شوې دا وزیر صاحب په قلا بلایسار کې او ځینې قبایلي مشرانو پکې برخه مغسته ده او دا غي پرځت بیا په وزیرستان کې جرګه شوې ده او دا خلکو نه پختنه کړې ده چې بای تاسو چا نه تاسو کړې ده تاسو د جرګې لتلې نو دا خو د جرګې صورتحال له ورسره د امنیت صورتحال نه تاسو خبرې سره وان دی په دې سیمه کې سګورې تاسو پراتونکو وختونو کې
ډېر مننه شاین صاحب دا ساده چې په دا د کومه د ارمی چیف جرګا و دوی نوم ورکړی دی چې ګرینډ قبایلی جرګا نو یو خو دا د خبره ده چې د شمالي وزیرستان دا د دوه میاشتې نه د اوتمانځای قوم الته جرګا روانه ده او هغې څه تړونونه کړي دي په خپل منځ کې په هغه کې سر فهرست دا خبره ده چې څو پورې د امن په حواله سره سرکار د پاکستان ریاست حکومت زمونږ سره ذمہوار ناسته نوي کړې مجلس یې نوي کړی د هغې پورې الته مقامي ته ورم چې څومره هم د وزیرستان مشران دي هغه ټول په دفترونو هم بند دي د اے سی دفتر یا مطلب مقامي الته د زمونږ پار کلي کې د آرمی کیلا دا په هغه کې کارنل وي په هغې نه بره چې کم چارواکی وي هغه سره به هیڅوک هم نه میلاویږي نه به ورځي
ٹھیک ده
نو په هغه کې یو خدا خبره شوې ده پرون چې کومه جرګه شوې ده د آرمی چیف سره په کله بلایسار کې په هغه کې 15 کسان د شمالي وزیرستان ورغلي دي نن با قاعده جرګې په هغه باندې د جرمانه اعلان هم وکړو دوی په د څو ورځو کې غوښتې دي رازمکته به ورځي نو دوی بالته د دوی نه جرمانه هم اخلي او حکومي غب هم سرته رسوي بل د وزیرستان چیف اف وزیرستان ملک نصر الله خان وزیر په مشرق کې دا ټوله پروسه کیږي هغه په خپل خبرو کې جرګه ته نن دا موویل چې موږ ته د ډیرو ډیرو 500 روپے دا فرونه هم راغلي وي چې د تاسو جرمانه به کوم ته موږ ورکو خو تاسو جرګه ته راشي خو وی موږ چې څومره مشران یو د جرګې ته نه یو ورغلي تر هغې پورې د حکومت سره موږ جرګو ته نه ورځو چې زموږ سره د وزیرستان د امن په حواله سره دوی مجلس مې وي کړی نو یو خو بنیادی د وزیرستان د شمالي وزیرستان دا صورتحال د جرګې په حواله سره دومه خبره دا ده چې جرګام دوی د امن امان په والا سره ډېر خبرې کړې دي. په پښتونخوا کې تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی درې پېښې کېږي، کاباد د بامی چاودنه په شکل کې وي، کا د ځانمرګ په شکل کې دي، کا د فی وژنې دي، دا د باجاوړ چې کومه چاودنه وه اوس هم یو کس نن هم پسې زخمیانو کې وفات شو. څلور شپېته کسان د څو ورځې مخکې بیا د یو سلو اووه ویشت یې زخمیان وي. داسې که موږ وګورو په د تیرو څلېرویشت ساعتونو کې هم په پښتونخوا کې په ټانګ کې درې انجینیران بېګا وویشتل شول. په شمالي وزیرستان کې یو د سی ټی ډی د پولیس اهلکار چې و دا وویشته شو. بل دوه خودکش حمله وشو په غلام خان او په غاکه میرلی کې په فوج باندې. بل د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان د سوشل میډیا کم انچارج چې و نو آغا پرون وشتلای شوای و زخمی د اسپتال کې. نو کدا شایونه مونږ ټول ګورو نو په پښتونخوا کې هر ورځ دا واقعیات روان دي. خو د اوسه پورې د پاکستان د ریاست د طرف نه هیڅ داسې ذمهوار جواب دې ته نه دی ویل شوی. بلکې مونږ دا خبره ورسره لینک کو شاهین صاحب چې اته کاله مخکې په دې نن ورځ باندې په کوټه کې زمونږ وکیلانو باندې مالته دغه سي ځانمرګي برید وشو. په اویان زیات وکیلان پکې شهیدان شول. نو د هغې اوسه پورې څه اندازه ونه شوه او هغه سلسله دغه سه روانه ده. نو خلک ډېر لوی په دې حواله سره تشویش کې دي، مایوس کې چې په کالونو دا پروسه روانه ده خو هېڅ داسې د مخنیوي لاره نه معلومه.
ټیک ده، جدي بندور هم خبرې کوم. سره جی د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مرکزي مشر اعجاز مومن صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. مومن صاحب تاسو ستړي مشوې هم په خیر؟ ډېر مننه جی. مونږ جی دا د جنرال اسم منیر صاحب د دې خبرو پرونی چې جرګې ته کړي دي دغه مهمه نقطې کتې. نو بای کې یو نقطه دا و چې یو فاټا سیکرټریټ چې دا بل جوړول کیږي دلته او د فاټا ټریبیونل خبرې هم دي. نو کله کې راته وضاحت وکړي چې دا آرمی چیف د فوج مشر چې دا تازه سرګندونه کړي دي د یو قانون پو په هیڅ باندې تاسو دې ته څنګه ګوره، څومره امکانات لري او د فاټا سیکرټریټ ضرورت پلي پیخیږي؟
جی بالکل، دا خو دا چې د چی پرون کوم جرګه شوې ده او دا جرګه په کله بلې سر کې شوې ده
جی.
نو او دې ته دا چې مخصوص خلک راغلي او پورې خلک راغلي
جی جی جی
او قانوني مشران په کې قبایلي ټول مشران راغلي په کې ناشته. نو په دې کې دو درې ډېرې اهم خبرې راغلي وکړلې او په هغې کې یو خبره دا وه چې یو خو سیکریټ جوړو
جی،
او دویمه خبره په دا هم وشوله چې په دې کې تقریبا اتیا ارب روپۍ دا به اوس هم په قبایلي سیمه کې لګوو او په دې باندې به فوراً شروع کړو. د سیکریټ متعلق چې کومه خبره راغلې ده دلته مخې ته
جی،
نو هغه په دې باره کې ده چې د انضمام نه پس په قبایلي سیمه کې چې کوم فنډ راغلی دی د بجټ په مت کې یا د وفاق نه کوم بجټ راغلی دی، نو هغه هغه ذمواري چې کوم دی هغه چې صوبایي حکومت کې کوم ایم پی اے راغلی وو او کوم واکمنان راغلي وو، دوی هغه سه ټول باندې په قبایلي سیمه کې ترقیاتي کارونه ونه کړل او هغه پیسې هغه چې ونه لګولې چې څنګه لګول په کار وو. نو اوس چې دا اتیا ارب روپۍ مونږ کمی لګوو په قبایلي سیمه کې چې هغه کې بس ډېر څلوېښت ارب روپۍ په تعلیم په مت باندې لګي او دومره به بدې لګي او دومره به بدې لګي، نو دا شخصیت مونږ هغې دپاره قایمو چې دا فنډ په قبایلو کې په صحیح سیمه باندې په صحیح ترقیاتي کارونو باندې په صحیح طریقې سره او په صحیح توګه دا ولګېږي. نو د دوی وینا دغلته دا وه چې دا سیکریټ د دې لپاره جوړېږي. دویمه چې کومه خبره د دې د فاټا ټریبونل خبره هم تاسو وکړله
جی،
نو هغه داسې ده چې یو څه موده مخکې دوه څلور میاشتې مخکې زمونږ دلته په های کورټ کې څه کیسونه چیلنج کړي او په هغې کې په سټاف کې په قبایل په های کورټ کې هغه یو کیس هم راغلی و چې کوم د ډاکټر شکیل افریدي او هغه د فاټا ټریبونل نه د ترمیم نه پس های کورټ ته راغی. نو په هغې کیس کې بیا های کورټ دا ویل و چې د دې کیس لپاره به لارجر بینچ مقرر کیږي او ورسره یو څو کیسونه هم ملګري کړل. خو په اخره کې دا کیسونه راتلل راتلل دا ډېر زیات دم شو او د لارجر بینچ په شکل کې لارجر بینچ په پوره ډول نه شو. خو د ارشد علي صاحب په مشرۍ کې د جسټیس ارشد علي په مشرۍ کې هغوی دا فیصله وکړه چې مونږه فاتا سیټریټ دوباره د جوړولو آرډر ورکو او هغه فاتا سیټریټ ساری هغه فاتا ټریبنل اوس دا وی اعلان شو جوړ نشو پاره کې وکیل دی هغه ممبرونو واغستل شو پاره کې با چیرمن او نور کسان چې دا په بیوروکرات دي او د قبایلي سیمې ټول هغه کیسونه چې هغه د زور وخت وو یا په لاندې عدالتونو کې په مختلف شکلونو کې چلیږي یا د فاتا ټریبونل نه کوم کیسونه هاي کورټ ته دوباره راغلي نو دا کیسونه واپس هغه فاتا ټریبونل ته لاړل دا به اوس پاره کېږي خو په دې کې زمونږ خبره زه دا خبره کوم چې کوم قانون اختیار چې هغه ته ریپیل لا وایي هغه ختمه شوې ده نو د هغې قانون د سیکشن د لاندې فاتا ټریبونل څنګه جوړېدای شي دویمه خبره دا ده چې کم کیسونه چې د 2018-19 نه پس په لاندې عدالتونو کې د هغې ټرایل شوی دی هغه ریپورټ په اصل کې راغلی ځینې د هغې کیسونو په څه صورتحال کېږي نو دې سره یې وجیبه غونده چې صورتحال جوړ شو دا ټریبونل بالکل نه و په کار
وزیر صاحب مومن صاحب په خپل خبرو کې وی چې را د دوی د دریض دي چې موږ سره ډېرې پیسې وي په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره خو چې کوم استازي وو د سملو حکومتونو وغي غ پیسې په سمه طریقه ونه لګولې نو په دې ستاسو تفسیر په کې تاسو د سملې غړي وي او که تاسو ذکر وکړئ تاسو په خپل سیمه کې څومره واک لري څومره اختیار لري د کار کولو دوی مدد چې د څومره پرمختیایي منصوبې روانې دي نو آیا دا د ولسی خلکو په لاس کې دي او کنا دا د امنیتي خلکو په لاس کې دي
دا زدا شاین صاحب چې دوی اصل کې د فاټا سیکریټریټ یا د شای جوړول بنیادی معنی دا ده چې اوس هم لکه تا چې پوښتنه وکړه چې تاسو څومره اختیار لرل په دې کې اوس هم مخکې ایم پی ایز وي حکومتي ایم پی اګان یا د غفه لاسو به دوی داسې مطلب خلکو ته ښکاره کوله چې دا دوی دا کار کوي دوی لګیا دي دا خو داسې نه وه په قبایلي علاقه کې مستقیم طور باندې د فوج هر څه په لاس کې دي هر څه د دوی په کنټرول کې دي کترکیاتي کارونه دي چې دا ایم پی ای دا افتتاح وکړي دا د نه کې دا کار دا دوی وکړي دا د نه وکړي د هغې حد پورې دوی په دې شي باندې رسېدلی دي نو اوس هم دا شی کول صرف صرف آ خبره دا دینه بالکل ختمول او ډایرکټ د فوج ډایرکټ کنټرول ته راتلل چې په صوبا کې یا د ایم پی ایز یا د دفترونو په تروبا یو پراسیس کېده نور مخکم د دوی په اختیار کې و د دوی په مرضی به لګېدل خو دا اوس دوی ځان ته بالکل دا شی ډایرکټ کوي یو خو به دا ډایرکټ دوی د اکاؤنټیبلټی به ختمه شي د فوج نه به څوک تپوس کوي چې تا څومره پیسې ولګولې څومره دې نه ولګولې دومره خبره ده چې دا کوم د جمهوریت یو څنګه څه په پسلو کې پنځه یا لس فیصده کیسه په کې روانه وه او دا کیسه به داسې جمهوریت ته راتلی نو دوی د فاټه اوس هم هغه شای نه مانی دوی په خپل کنټرول کې داسې ساتي چې دوی ډایرکټ جنرال صاحب یا بریګیډیر صاحب کارنل صاحب چې چرته څه خوښوي چې هغه شای ډایرکټ کیږي نو مخکې ټیک ته دا غلطیان شوی دی په هغه کې هم دا مسله وا چې د مرجر نه پاس چې کومه وعده شوی وي خلکو ته هغه پیسې پورا نه ورکول کېدل بیا چې څنګه څه ورم کړي نو هغه بیا په لاندې چې کوم سیټل ډیسټریکټ دی په هغه کې خلکو لګولې دي حکومتونو خو دا د قطع اندامانه نه ده چې اوس دا بیا فوجان په خپل اکشن او دوی د ترکیاتي کارونه هم دوی کوي
صحیح ده زه ډېره مننه کوم وزیر صاحب تاسو وخت وسته مونږ سره خبرې وکړه ډېره مننه جی مومن صاحب تاسو نه زما خیره پوښتنه دا غدا ده چې مونږ خو د فنډونو د ایف سی آر کې د برخې د پنګو او دا اوس تاسو بیا د اتیا ارب روپو ذکر وکړو نو دې کې چې کوم عدالتي ډانچه ده په قبایلي ضلعو کې آیا د هغې په جوړښت باندې هم څه کار روان دی ججان په کار دي وکیلان په کار دي عمارتونو په کار دي عدالتونو په کار دي دې کې څومره پرمختګ شوی دی
په عدالتي سیستم کې هو اوس هم ډېره زیاته نیمګړتیا پاتې ده ځکه چې څه عدالتونه دي چې دا تر اوسه پورې قبایلي سیمې ته نه دي ورکړل شوي لکه چېره ورځ د دهشتګردۍ چې کوم عدالتونه دي دا قبایلو ته نه دي غځېدلي وفاقي چې فریډم کوم کورس ته اختیارات دي دا هغې ته نه دي غځېدلي جوینایل چې د ماشومانو کوم عدالتونه دي د دې معنې هلته صحیح کار نه دی شوی کوم وعده چې دوی کړې وه چې موږ په شپږو میاشتو کې دننه هلته ریوینیو سیستم برابرو
او
د د د ریوینیو د زمکو چې کوم حساب کتاب دی دا تر اوسه پورې هلته نه دی شوی.
خجی
هلته معامله او ماغه څه ګډه وړه پرته ده.
خجی
ځکه ویم چې یو طرف ته سی پی ایس جوړېږي، بل طرف ته فاتح ټریبونل جوړ شو، بل طرف ته په عدالتي سیستم کې څه اصلاحات نه دي شوي. نو زه دا خبره کوم چې دا دوه جنګ دی راته دلته کې نوودي چې یو څه ولجت دی، یو څه شندت دی، پر دم واپس واخله. په دې باندې خبرې څه کوي؟ دوبارہ جوڑ کو فاٹا ٹریبونل جملہ تو دوبارہ جوڑ کو افسر میں الت کار نشی کو والے پولیس پال تال مان دی کہ منگا تانی مشو چلے والے واپس با روان دی پولیو دے ٹیم نے انکار کو امن الت شرے نہ خلق واپس شرے نہ بس فرق پنجو اس کو کالے کہ الت تروس پور یو سکول ڈیولپ نہ شو یو کالج جوڑ نہ شو یو یونیورسٹی جوڑ نہ شو لا مدا انجمام کو منگا دا انجمام نہ بوختو دا دوجو جان دے رات کہ نہ ہوری دی دم واپس والا افسوس سره دا خبره کوم چې زه د قبایلو ته ورشم، نو زه به د قبایلو ته څنګه هغه خبره وکړم چې موږ تاسو دپاره انضمام غوښتو، نو نن زما نه سوالونه کېږي چې تا چې موږ کوم انضمام موږ نه راکړو نو ته موږ ته د هغې ریزلټ وخایا. زه په پرونۍ جرګه باندې ډېر زیات افسوس کوم چې په هغې کې سیاسي خلک نه وو، په هغې کې ځوانان زموږ ډېر اهم رول دی، هغه ځوانان پکې زموږ نه وو، په دې کې هغه ملکانان راغلي وو چې هغه تاسو هم پېژنو موږ هم پېژنو، په دې کې پرون ټول مولیان ناست وو، په دې کې پرون هغه کسان ناست وو چې هغه به هر یو پاڅېدل او هغه به اول دا خبره کوله چې باچا سلامت دا عرف ساده وژنې دي، او فقیر نه بل ایثار غوندې دي چې جرګه نه هغه قبایلو کېږي چې هغه نن ځوان دي، دا هغوی نن امن نشته، دا هغوی نن کور نشته، دا هغوی نن حجرې ورانې شوي دي، هغوی ته فن نشته، دا هغوی لوستۍ کالجونه، دا هغوی مستقبل نشته. نو زه دا وایم چې دا کومه خندا په قبایلو پسې روانه ده، خو دې ته وګورئ، موږ دې واکمنانو ته ویلو چې دا خندا نوره بنده کړي. په 2014 کې جسه غوښتي او موږ دغه دې ته چې دا په کوم ځای کې جلسه کیږي، جلسه پرون د دې شوې ده، دا خبره ورته موږ په هغه ټیم کې کړې چې مه کوئ دا دا مه کوئ، دا کوم خلکو چې تاسو ملګرتیا کوئ دا خلک به درته ګوره یو ورځ الټه شي. نن هغه شی نه موږ وینو، نن هغه وخت موږ وینو، نو موږ دې ته ویل کو دا د انضمام طریقه چې څنګه روانه ده او دسې روانه، نو دا انضمام واپس والی
ملگری او زما نور دو میلمانی چی کمو مولانا خان زیب صاحب او رسول داوڑ صاحب اغز ابو سرا دیخ پرونه کې شرکت وکړو، رفت او رغزی صاحب را سره شرکت وکړو او موږ سره معلومات شریک کړو. تاسو د ټولو ډیره مننه، هر چرته چې ښه د باد او بریلی اوسئ. محبت کې رنځې دم دلل درد خورې دم کما دې کله ټول خبر کو لکه د پانې رپېرم کما دې کله ټول خبر کو لکد پانر پیرم خبر کری سب پسان نہ پوہے دم ہم آج کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم ہم آج کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم خبر کو
لکد پانی رفیدم پما دکلے کو سور کو لکد پانی رفیدم سڑے کا دل دے امیر رضا کا بگنے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم محبت کے رندے دم دل دل دفرے دم دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
I'm not afraid to die. مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
شما وشیرینا یار زما پما مینا یار زما وشیرینا یار زما پما مینا یار زما زوم یم ستا پادا تمی دستر گرنا زوم یم ستا پادا تمی دستر گرنا پلار دلی ونو مزل کوما سر میں پتا پتا پتے ببر شو خلق پما دلی ونو گمان کوینا پزڑ میں سا ستانا مالک لیز بطر مرگا ستانا مازل کسا تمام